السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شاه نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د جنوبي وزیرستان په لاده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطه کې مرګ جوړه وختره. په افغانستان کې د ماین دوا جدا جدا چاودنو لک تر لک شپږ عام کسان وژل دي او د نړۍ د شپږو قوتونو او د ایران د سفارتکارانو ترمنځ نن هم د تهران د اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي سانګې مشال ریډیو ته په استول شوې پیغام کې ویلي چې دا خطه پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غار سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوځیان جوبل شوې هم دي چې پکې د دوو حالت خنه دي. زید سرجنو ویلي دي چې دا خطه په داسې حال کې شروع شوې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي وو. د دې پیښې ذمواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلې ده او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ شي. نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزي رویت هلال کمیټې کې د هم پښتونخوا ته نمایندګي ورکړي. نوموړی وایي
مونږه تجویز لګلی وو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږه کمی دغه وکړوسین کړی تاکي څلور سبو یو مذهبي امور وزاره سیکرټریان مرکزي وزیر په دې باندې په اسلام آباد کې مونږه په دې روژه کې میټینګ کړی دی. مونږه دا تجویز کړی چې مونږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام له لاسیس کړو یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار چې جوړ کړو د شریعت په رڼا کې.
بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وای مرکزی رویت هلال کمیټي د دوی گواهان نمنی په کار ده چې یاد کمیټي خپل استازي د کره معلومات لپاره دوی ته واستوي نو دا راز به په ملک اختر او روجای وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانون له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه
دی وخت کابل بیور چې دی نو هغه په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه تمونږ سلابي کې سی پیل شو او خورو کې هم چانسز دي چې اوبر اتلی شي. نو خار او صوابي کې باز دین نه او سات کې او غارا ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خورو کې سندنی کې اوبر اتلی شي او کوهات کې هم باز دین نه کې خورو نه راتلی شي او کرک کې مرور کې هم باز دین نه کې خورو نه راتلی شي.
د پښکال بارانونو د خیبر پښتونخوا په چار ساده او ثوابي ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه نمانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګډون کې اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام نه به کور شوې خلکو سره تیروي. نوموړي په 2005 کال کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو لاړه خا د سکولونو په بندیز دایره لیکلو باندې په اول وار په رسنیو کې رااله. ملاله باندې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه برید کړی وو چې وروسته د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې ده او تر دې د محل ته میش ده او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول سلور عام کسان جوبل شوي دي. د یاد ولایت د امنی کمانډانۍ ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل چې پیښه نن سهار څه باندې 9 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشوه. هلته د دغه ښار د مرکزي هسپتال مشر ډاکټر سعد مختار وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه د عامو خلکو 3 مړي او 10 زخمیان ورلل شوي دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې 4 عام کسان وژلي او 3 نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د انساني حقوقو یاده اداره وایي په پرونی برید کې په وژل شوو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام کسان شامل دي. عیني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هیلیکاپټرونه بیرلې غورځولې چې د بارودونه ډاکې وې. د انساني حقوقو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو 13 ورځ ناوخته پورې د ایرانی مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمی موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دواړخیزه او هر اړخیزه غونډو وروسته په 90% مسوده اتفاق شوې، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکي د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي دوی دوا یا درې مهمه مسلې لا هم موجود دي. او رسته خبر دا چې د یونان د مالی بحران د سیړن لپاره د یورپ یوروزون د 19 هیوادونو د مالیه وزیرانو د خپل یونانی سیال سره نن هم په برسلز کې خبرې کوي. د خبرو اترو مقصد د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د یورپی ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم شروع کیږي. دا اتر دی دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري 13 ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسوالو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ کډوال وایي واپس خوځي ولیکلي او کورنه یې وران پراته دي.
مونږه واپسی رضاکرانه واپسی دا حکومت مونږ له هغه څخه توجه را نه کړه، لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شیونه چې زمونږ خراب شوي وو د هغو بحالي ونه شوه.
بلخوا په لومړي ځل د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکي ورکړل شوې ده.
موږ چیرې موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د یو نورو خپلوانو یا عزیزانو ته هم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به وته وي. نو په دې وجه باندې موږ به دا لومړي هغه وکړلو هغه موږ ته میرا وشوله.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان یو شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوو.
تر فنون سو یو شپته کې لکوچ زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرون د ایډیټر هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر یوې پوسټ برید کړی چې پکې 4 سرتیري وژل شوي او 5 نور یې جبل کړی دي. په وزبل خوابیا داوه کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژلي دي. له سیمې پردې د مشال ریډیو د خبریال سلام محسود رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیرہ اسماعیل خان کشید امنیتی فورس سرا و بستا دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتونخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے لطرف مشال ریڈیو ترالجلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامن کشید دے امنیتی فورس سرتیری او طالب بون سره وکاره دل د دواړه لوریانه د غټه وړې وسلې د غنو د زونو بدلون ورشه چې په نتیجه کې نه هاته له بون څلور پوځون مړه او شپږ نور پوځون پرار ژلي شول. د غوزره یې دا زیاته کړه چې په جګړه کښې مړه او پرار ژلي پوځون د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د وڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي چېرته چې دوه پرار ژلي پوځون مرګه دي وشول شي. ذرایع دا هم ویلي دي چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیریو په وشولې سیمه کښې د لټون د عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان را ایسار کړل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو د بدلون په نتیجې کښې دواړه لوریو ته وشولی شوی ځاني زیان ورسېده. د دغې پېښې ذمهوري د مسعود طالبانو ویوند اعظم مسعود ننګیي زما لس نیمې بجې هغه وخت قبوله کړه چې کله د یوې ناڅرګندې سیمې نه دای د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه غږېده. اعظم مسعود دا هم وویل چې په پېښه کښې د دوی خالي دوه ملګري په راژلي شوي د نهه ملګریو مرګ یې ونه منه او دا دوا یې هم وکړله چې په پېښه کښې د میژ ملګریو څوارلس پوځي سرتېري وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دغه ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلي دي، دا شپږ اوه اته ورځو چې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او مځکني عملیات سوي دي.
دواړو تر منځ نښتې یوازې د چین او د بالاو د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوي دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو کښې په دې دوه اونیو کې نوي یا سلو پسې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو یو بل رپورټ ته د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روانې میاشتې د اوومې نیټې نه د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیل خپلو کورونو ته استنېږي او تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوشا څلور زره کورنۍ ستنې شوي دي او دوی ورته یو شمېر اسانتیاوې هم ورکوي. خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډېر نقصانونه شوي دي او باید دغلته د خلکو د بیا بحالولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د اف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بے کور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر شپاړسمې نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارٹ کړی دی. نو دا تکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارٹ دی. دینه مخکې مونږ په خبر کې کوم حبونه وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ور کړی دی. نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ټرانسپورټیشن چارجز دي. او دلته کې په تکیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارډ ورکو چې هغه ڈی پی وی آر ایف پر څنګه والی. نو 24 اور کې دته دا پیسې د میسج تھرو باندې لاړ شي او دا یې وصولولای شي ای ٹی ایم بازاریا
د باڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردای بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل په باڑه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا هغه څه توجه را نه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس کې. په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخېږي، کویانو نه اوبه راخېږي. نو زمونږ هلته بیا بجلی هغه شانتې نشته او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسي امبولانس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبرک بلو خلک ورته ستانه شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده. خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو هم د خیبر ایجنسی په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم په لومړي ځل سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. د نوې منتخب شوې ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغلته اوسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوې دي او دا په سرکاري توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلو شو او دې سره به اوس د اقلیتي رورولۍ وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتي ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصلې په حق له وې. قبایلی سیمو کې اقلیتی رورولۍ ته د خپلو ملکانو ضرورت ولې پیښ شو؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نارنج سنگ وی.
مشرانو
وینا وه چې په لومبي پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسۍ دپاره دوی ته ملکې ورکړی شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسۍ په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متارکه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړي شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یوه ورځ د اختل منځلو لپاره حکومت او مقامي رویت احلال کمیټې هلې ځلې روان کړې دي. بلخوا په پختونخوا کې مقامي احلال کمیټې غړي وایي چې دې لړکي مرکز کله هم د پختونخوا گواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصلې نه دي منلي او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روجې په مختلفو ورځو لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د یو روجې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پېښور نه د هم په مرکزي هلال کمیټې کې نمایندګان شامل کړي. بلې دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبایي حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازي دې وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روجې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزي رویت هلال کمیټې سره دی.
مونږ تجویز لیږلی یو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږ کړنې دغه وکړي څلور سبو یو مذهبي امور وزاره سیکرټریان مرکزي وزیر په دې باندې اسلام آباد کې مونږ د روژه کې میټینګ کړی دی. مونږ دا تجویز کړی چې مونږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه ناقص کړو یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار جوړ کړو د شریعت په رڼا کې په دې مسله باندې محاصر حاصل باسو کې یو قانون نه کړو د هغه قانون مطابق بیا مطلب دی چې دغه فیصله کې
بلخوا د پېښور مقامی د مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټې سره تړلې د چرسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټې یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته وویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خدای باندې مو خپل میټینګونه لوکل شي او د حکومت سره هر کال چې روژه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم شوی دی یو چې زمونږ دا منو چې دا چیرمین دی د هلال کمیټې مشر دی مونږ د مدرسانې مونږ د خبره منو شدید شریع خیر دلته عالمان ټول ناستي ماشومان نه دي مفتیان دي مشایخ دي او دوی بیا نه مني نو که تاسو نه یې دلته خو دا ایمان خو نه ګرځي په دې خبره باندې چې کینیا غلط دی وي دا غلط دی دا
نوموړو زیاته کړه چې خپلې تسلې لپاره باید مرکزي رویت احلال کمیټې خپل نماینده دلته راولیږي او یاد د دوی نماینده هلته کې ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوزه مومند ایجنسۍ د رنګینه غونډۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت هغلته د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د هغوی په خبره ماشومان هلکان یې د زده کړو لپاره د نږدې کلو سکولونو ته ځي. د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنګینه غونډۍ کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم له محکمې د چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د رکوزه محمد ایجنسۍ په رنګینه غونډۍ سیمه چې آبادي له 2000 نه زیاته ده ولسی وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې دی. دغه سیمه چې د کوزه محمد ایجنسۍ په میچنه کې آباده ده د پېښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباده ده. د دغه سیمې اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای.
ډېر ذهین ټان دل دشتا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چیزی راځي په ډیر رونه خراب شي فلاره باندې نو که دلته د سیده جنا کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمنګ علاقه چې د کمرنګینه غونډه د تعلیمي له سر به ان شاء الله چړي راخ شي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچري د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومانو جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړې.
لکه موږ خپل های سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډېر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیل لري تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري اختر مومن وای
پرائمری سکول هم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکول هم دی او دومره پورې دغه دی چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت
بیا مې د کوزا محمد جن سید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولس غوښتنې شریک کړلې
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ډی پی را روانه نه نو چې کومه ډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا غا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کفیر ان شاء الله میټینګ کوو ګورو به چې ان شاء الله کوم ځای کې سکول دې سره نږدې دی او څومره دې ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو
د رنګینی غونډه ځوانان د بایکور ډبکور او د شالم سول های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده کوم چې بعد د می د مصر تر سبا سهار پورې جاری وي د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په بره سیمو او قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریای کابل کې د اوبو سطح لوړه کیدای شي بلکې د دغه سیمو په یو شمېر خوړونو کې هم اوبه زیاتې شوي دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور مردان نوخار ملاکن ډیویژن هزاره ډیویژن کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر اورکزی کورما شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي د خیبر پښتونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه ته مونږ سلابي کې سیر پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او غاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي دې نه علاوه دې خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي او کرک او لکیمروډ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موږ وړي وایي
موږ ته داسې قسم د غراشي د میټ افیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دی یا موز دی دیس از دلار دی او بیا دې موږ فکس هم کوو بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي بیا تحصیلدارانو د دې کوم قطع عمل را دي نو هغه ولي کیږي هغه شي کور
دی د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د وړکی اختر په اړه یو رپورت ته د کوټي اوسیدونکو وایي چې د نامنې او وروستوي پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری رواني کړی دی او هڅه به کوي چې د وړکی اختر په خوشحالۍ او سره ولمانځي ته مشال ریډیو خبریال په کوټه کې له ولسی وګړو ماشومانو سره خبرې کړې دي نو تفصیل دی د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې
عبدالولي
سره لپاره بازار ته راغلی
شان اخ
څه څه اخلي
ګوتن شان جرات
سره لپاره اخلي
اختر خوشاله لپاره
سلام چې دی بچا
سعد الله اخیستم دي ګوتن شان
بل څه اخلي
جرات مناف
مناف څه څه اخلي
ګوتن
لدی سره لدی ماشومانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا واجی تیاری په بشپړې دودي خو په روژه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره همسته چې کومه بل د ترهګری پیښه ونسی.
زمانوم خلق داد دی او مشمر مراوسی دی ګوټو د پاره جوراکو بننه د پاره بس اختر تیارانی نوشی دی ګرد ته شیمه ما خسی دی اوس ما یو جوراکو بننه نه پاتې دی چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او مشمر مراوسی د اختر د خوشحالی په دغه باندې موږ د ګوټو نور ترانیز کپړې مرته جوړ کړی وي او د دوی په مرزي لګیای شي دغه وکړو شاپینګ وته وکړو شی وتران.
د دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتلل، خو د اختر په رانږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوې. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ همکار منور شان اورو.
د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور پوځیان او نه وسلوال وژل شوي دي. پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا نښته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې. د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویان اعظم مسعود منلې ده او د پوځ لاړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزي رویت هلال کمیټه کې د هم د پښتونخوا نمایندګي واخلي. بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وایي مرکزي رویت هلال کمیټې د دوی ګواهان نه مني. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې باندې چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوه پولیسو په شمول څلور کسان ژوبل شوي دي. هلته په کاپیسا ولایت کې هم د سړک د غاړې باندې چاودنې څلور عام کسان وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. تر دې مهاله د دې دواړو پیښو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر ولکې لاندې آل باب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې د ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدلو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. او نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزای خپل اتلسمه کلیزن مانځینو موړه چې د ماشومان د حقوقو په خاصه توګه د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي د جهان تر ټولو کم عمر نه نوبل انعام ګټونکو اعزاز لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو ستیروي.
او اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکیته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبري کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې په بوري کې د پښتو ادبي ملګری په نامه د یو تنظیم بنیاد یې شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدی سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په پښینونو لورلی لتللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دي. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوې دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه چونکه پښتنې پلورونه خو پیدایش نه لیکي کنه، نو زموږ بابا مې سکین برات ویل ما زه د څو کالم ولته د پاکستان په کال زو کړې نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی د ده له حسابه جولای 1930 کال.
او خیر محمد عارف صاحب تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګری په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پیل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده د زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شی ورواستو ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یې وشمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی موږ سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و بیا ګوهر صاحب راستولی ګوهر صاحب چې راغلی له ما سره کښېناستې هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی که نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه. ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغه کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کې زه یم ګوهر صاحب دی مایل صاحب و یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی خو شاعري به دا مابین کې پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه.
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم و.
عمر هم ډېر کم و که نه. نو هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1938 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او یڅه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه خو دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ځایونې له ما سره شاید غلط شي. نو بس دا نو نه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سماجي ادبي انجمن جوړ کړي. سن تقریبا د هغه د یو شپېته اخري و که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نسو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټه کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماشټر وی هغه برسرو دا هغه ډېر ښایسته ترونم وي یو څوک خو دا خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وي تابش نګنوي وي نو موږ خو د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پات شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په بلصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کدیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزي خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو مشاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله د حنان افیلنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کاله زه او دا سلسله بیا ووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژو به زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالي ځای چې ولله دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوري نو دلته هغه د ژوب والا خلق چې ولو په د خپل ناتار راګرځولي پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالي ځای کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کړي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي پدال یو کوټ یو هندو کوټان زی د چینه پلستګور پلس پلاستیک کنه د پلاستیک یعنی د ځوانانو ټوله ته دی پلستګور ویلی نو هغه وای دا نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی هغه لاړې دا ګرځي نو دا ما د دې څرغه معاشرتي ځوانه په درټول هلته دا خیالات وکنه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دومره خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نه شو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، دغه څوک واس اول واري څو کسان واس څو ملګري واس او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا ده په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په هغه 1901 کې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی په 1902 کې شول سوی دی دا وخت د اولی مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسرالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم و خدای دې وبخشي هغه ناصر وی خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې به له موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعیت خلاف سازش کوم نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ شاید په دغه خلاف نه و خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول کنه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنوستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم راغلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګل چای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا درس بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زغوندي نشته نو لحاظه موږ ولاړ سولو په اول وار مو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوهاټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارز کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره مو جشن وسوي له ما سره مو جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کیم و جده ویش زلمان و لاتر شمر لکیجی ده پیشور سمل گری هم ول چنمون شاید ما گرد نصر که یاد هاگ وقت مور ده سیمینار کری و پرتو زبا و ادبیات دویستیم پیاری بدرشل که نو هغه کوم مکالات چې هغه ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چې شي وکړو چې شي وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په دوشل کې د زیو قسم مولک وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه ده. بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خو خدای کې همیزش کړی دي. اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه ترله واړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایاست په شعر و شاعرۍ کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزه خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی یې که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټارټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب وو ربن ازمایل صاحب وو وزیر محمد سپالي وو وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب وو. نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړه لکه سائی کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر وو عمر ګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاه خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاه خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخښي هغه موږ ول پر دفترینو وکړو موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پښتو وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل وو او په کوټه کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دي وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعرې هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې که څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو خبره یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخښي هغه چې برال ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه وو. نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله. نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو خزما خپل خیال دادی کنه بلکه زش کله کله شورتوم مال داس رایات سی خوشحال بابا کچیر دا د افغانیت خبر نه وای کړی نو شاید چې د احمد شاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسیدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زولم شیرین زړه د بار بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وی لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا ده هجر هم سفر وهی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی زرک بنخاندی که تر بغنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی اوستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی ستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی پشتانا یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وی ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وی دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهي
خیر محمد عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې او هغه دا چې بچیان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي، په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي، نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. بې لارې ووایو که نه؟ ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور مو ودان، ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو وکړې، ډېره مهرباني.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
நாரி 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 நார
زمون کم محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا چنگا چنگا